هم د دې سات خبرونو تراړو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې باید د افغانانو بشري حقونه مرکزي ځای ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له افغانانو سره د هر ډول تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. په غور ولایت کې د دوو ښځو په ګډون و کسان د یوه فلاینګ کوچ موټر د چپه کېدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د غور لپاره د طالبانو ویندوی عبدالواحد حماس وایي پیښه پرون مازدیګر په شهرک ولسوالۍ کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د پیښې د علت د سړک خرابوالی وپاله. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایی کې د بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیسو یوه افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایی کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوڅانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشارې ویلي چې دا چاودنه د دولت ضد عناصرو کړې ده. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د فوټبال نړیوال جام په دوام کې سبا نه بل ورځ څلور غوره لوبډلې ارجنټاین او کرویشیا او دغه راز فرانسه او مراکش په نیمه پای لوبه کې د سیالۍ ډګر ته راووسي. او د کوربه استرالیا او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولۍ په مخه پیل شوې لوبلړۍ استرالیا وګټله. په دغه لوبلړۍ کې یوازې دوه ټیسټ لوبې شاملې وې چې دواړه کوربه استرالیا وګټلې. مخه تر دې چې نور باسته پروګرام در واورو د ارواخه د قمرګلې وسندر لرو. د افغانستان د مشهور سندرغاړي د دسمبر په 9 یعنی د جمعې پورس د کاناډا په تورنټو ښار کې مړه شو. مېرمن قمر ګل په خپل هنري ژوند کې ډېری سندري ویلې، ځینې شاعر په پیړیو هیرې نشي. دا یوه چې څو لسیزه پخوا یې ویلې یوه له هغو څخه ده.
شکست دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادی رادیو تشرق لاست. ازادی رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې نور بستی اونې ځخ خبرونه وړاندې کیږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د طالبانو حکومت په هني وزارت په ټول افغانستان کې د 12م ټولګي له شذینز د کوونکو څخه د 16 د فراغت آزموینه واخستې. د آزموینه تر اخیستلو مخکې ورسته هم په کابل کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغه آزموینه د څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو پښتون ته جواب ندی ویلي. په دې خبرونه کې به موږ د یوز د کوونکو څخه په دې اړه نور معلومات واورو چې دقیق څه معلومات دي. نور بس د خبرونې په جریان کې موږ پر همدې موضوع باندې خبرې کوو چې دا آزموینه څومره پر انجونو باندې فشار راوستي او ولې دا ډول په دې طریقه باندې آزموینه واخیستل سوه. انجونې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ د خبرو لپاره نن د په کابل کې یوه ښوونکې مسعوده خورم، یوه ښوونکې لطیفه وردک او د 12م ټولګي زده کوونکې زوحل را سره میلمنې دي. درې سره میلمنې د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. او لومړی پښتنه به زوحل جانې له تاسې وکم، مننه چې دې خبرونې راغلاست او له موږ سره خبرې کوي. زما پښتنه دغه ده چې تاسې په دې امتحان کې ګډون وکړ، دې آزموینې څومره دوام وکړ او څومره پښتنې وې پکښې؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زهل خورم وردګ یم، له کابل ولایت څخه له تاسو سره په تماس کې. مننه له تاسو څخه هم چې ماته په دوه برنامه کې اجازه راکړه ترڅو وکولای شم یو څو خبرې تاسو ته هم وکم. امتحان خو د لاسونه ته یوې پوری ادامه وا، یعنی د پلس بجو شروع شو او په یوې بجې خلاص شو. یو سل څلوي سوال وو، نو بخښونه هم دا و چې چا جوابه او صحیح او غلط او خانه خالی درلودل.
او آیا ستاسو په نظر دغه امتحان چې واخیستل سو دا وخت ورته کافی و؟ دا سوالونه او پښتنې آیا ډیر وي؟ تاسو دا څه ډول ارزوي؟
دغه څنګه نو په نورو کلونو کې خو یو سلسلوي سوال نه و، یعنی مطابق د هم مضمون سوالونه راتلل او هر ورځ یو امتحان و. نو موږ په مطابق د موږ درسم چې وایلای و او کوم آمادګی چې موږ درلودله په موږ آمادګی مو کولای شو چې اوس سوالونه حل کړو.
او تاسو آیا آمادګی درلوده ځکه چې یو نیم کال خو تاسو شونځی ته نه استللی تقریبا؟
خو ستونزه همدا و، لګ یعنی د کومک په ارسه کې یو څه کومک او کوم درسونه چې موږ په خو کالونو کې ویلی و، یعنی لسم او یو لسم، د موږ په واسطه موږ وکولای شو چې خپل مشکل یو څه حل کړو.
یعنی تاسو درسونه د لسم او یو لسم ویلی و خو امتحان د 12م درس واخیستل سو؟
مکتم نو کتابونه چې د اول د کال موږ درس نه وویلای، نو کتابونه هم زموږ نه و، دغه مشکل و. زه خپل د کورنۍ په مرسته یعنی وتوانیدم چې یو څه خپل مشکلات حل کړم.
او آیا ستاسو کومې پښتنې پاتې سوي چې نه حل سوي په امتحان کې؟
بالکل، پښتنې خو یو سلسلوي سوال او نو موږ ات خپل وسه توانه پورې سوالونه حل کړل، بالکل سوالونه پاتې شول.
ستاسو تم څه و چې څنګه باید دغه امتحان پر مخ تللی وای؟
دا مشکل خو موږ ته هیڅ وخت عادلانه نه دی، ځکه چې په یو ورځ امتحان هغه د 12م صرف ډیر مشکل کار دی. زموږ نه خو موږ باید درس ویلای وای، یعنی هر امتحان ته په پوره توګه آمادګي درلودلای او پس لاغیم په یو ورځ یو امتحان ورکړای وای. نو دا لږ ډیر مشکل و. د مجبوریت په لحاظ موږ دا آماده شو او دا امتحان هم ورکړم.
ډیره مننه زوحل جانې. زبیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورځو. مسعوده خورم صاحب چې له موږ سره د خبرونه کې د تلیفون له لارې وصل سوی ده، دا په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکې ده. خورم صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي. لکه تاسو چې واورېدل، زموږ دغه میلمنې زوحل جانې وویل چې دوی د مجبورۍ پر اساس په دغه آزموینه کې ګډون وکړ او دوی اصلا ورته ځکه آمادګي نه درلوده چې یو نیم کال تقریبا ښوونځي ته نه دي تللي او کتابونه نه ورکړل سوي او هغه درس چې دوی باید ویلي وای هغه ته یې هغسې آمادګي نه درلوده لکه څنګه چې باید وای. او دوی دغه آزموینه هم غیر عادلانه وګڼل د نجونو په حق کې. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ تاسو څه په کوم نظر یاست؟
دا مشکلات شتون درلود. دا کولای شي چې تاسو دا رقم په ګوته کوم اول د اقتصاد نه درلودل، چې په ټول کال کې د غنجونی شاګردان د کلیه کورسونو کې خپل تحصیل او تعلیم کړای وای کنه. دغه د تحصیل تسلسل د اقل درې کاله کې چې موجود نشته، په دې خاطر چې دیارلس سوه نهنیم کال کې د غنجونی په لسم صنف کې وي چې هغه کال هم کورونا و او راغللو، په څوارلس سوهیم هجري شمسي کال ته چې تیر کال و چې تر نیمایي پورې اول کورونا و، بیا د چلو ماه امتحانونه شروع شول، بیا نو حکومتي تحول رامنځته شو، بیا نو راشو دغه کال ته چې اوس څوارلس سوه یوم دی چې اوس سخت کال د نجونې دولسم صنف کې حسابېږي، لسم یولسم دولسم یعنې درې کاله دی درسي تسلسل نامنظمه و. نو په کورسونو کې د نه تګ له امله یې دغه و چې اقتصاد یې نه درلود، بیا نو دغه درسي تسلسل مې دلې درته په ګوته کړه چې درې کاله کېږي یعنې دی سم تعلیم نه دی کړی. بل مخکې له مخکې په ټول د کال کې د نجونو ته پوهاوی نه و ورکړل شوی چې تاسو تعلیم وکړئ، په آخر کې تاسو داسې د څوارلسو مضمونو یو سل څلوېښت سواله په درې ساعتو کې به په یوه ورځ کې تاسو حل کوئ. دغه پروسه باندې که نجونې پوهېدی پوهاوی درلودی، اقلا یو څه مشکلات به په کورونو کې حل کړي وو. بله مهمه خبره دا ده چې د کتابونو نه شتون و، نو ځکه زه هم ویلی شم د دغو مشکلاتو په اساس باندې دغه پروسه زه ناکامه پروسه بولم.
مننه خورم صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. لطیفه وردک صاحب، تاسو زموږ ژغ اوري او ډیره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. له تاسو څخه زما دغه پوښتنه ده چې تاسو واوریدل چې دا څومره ستونزمنه ده د زده کوونکو لپاره، ستاسو په نظر د هغو شروعونکو لپاره چې دا ازموینې واخیستې او بیا به دوی دغه پارچې سره بیلوي او دوی به دا پارچې باید نمرې ورکړي او شفافیت باید په نظر کې ونیسي، په داسې حال کې چې نجونو سم درس نه دی ویلي، هغوی ښوونځي ته نه دي تللي، دغه موقع یې نه درلوده چې باید امادګي ونیسي امتحان ته، او دوی ته نه ببره وویل سول چې راځي امتحان دی، او بیا پر یوه ورځ باندې دومره ډیر سوالونه ورته راغلل. ستاسو په نظر د معلمانو د ښوونکو لپاره کومې ستونزې رامنځته کړې دغې پروسې؟
السلام علیکم ورحمت الله. میرمن بشیر صاحب، تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته، لطیفه خرم وردګ یم د کابل ولایت څخه. ما ستاسو د میلمنو خبرې هم واورېدې او دا ډیر مشکل سازه ده، هم شاګرد ته هم استاد ته، ځکه چې په یوه ورځ کې د یو سل او څلوېښت پوښتنو حل کول دا ډیره ستونزمنه خبره ده. دا اصلا عادلانه نه ده، او مخکې هم میرمن مسعودی وویل چې لکه درې کاله د نجونې آماده نه وي امتحان ته، نو دا منصفانه نه ده، دا عادلانه نه ده چې یوه جنۍ تقریبا درې کاله هغه د تحصیل نه، د درس نه، د لوستلو او لیکلو نه لرې پاتې شوي وي، او په یوه ورځ هغو ته یو سل څلوېښت پوښتنې، یعنی دا ډېره ستونزمنه خبره ده، هم زده کوونکې ده او هم ښوونکې ده. د دې د پارچو حل یعنی دا پوره زحمت غواړي او په دې پوره غور پکار دی چې خدای ناخواسته د کوم زده کوونکي حق هم ضایع نشي، هغه که لږ وي که ډیر وي. او دا خو یوه واضح خبره ده چې د یو سل څلوېښتو پوښتنو مکمل حل دا هیڅ امکان نه لري، او زه په دې مطمئنه یم چې هیڅ کومې زده کوونکي به دا پوښتنې ټولې نه وي حل کړې. نو د دې ستونزو سره موږ لاس او ګریوان یو، نو نه پوهیږم چې د دې حل به د وزارت سره کومه لاره وي او که به نه وي.
مسوده خورم صاحب، زما بله پوښتنه ستاسو څخه دغه ده، لکه تاسو چې واورېدل تفا وردک صاحب چې یادونه وکړه، دوی وویل چې د دوی په نظر باندې ښایي یوې نجلۍ هم پوره یو سل څلوېښت پوښتنې په سمه توګه باندې او صحیح نه وي حل کړي. د دې معنا دا نه ده چې ډیری شمیر نجونې به ناکامه سي په دغه کې او د دوی د راتلونکي لپاره خطر پېښوي.
دا خو واضح خبره ده، مننه د تاسو د سوال نه. دا ما پرون خو زه خپله آیاته هم په جریان د امتحان کې په یوه خصوصي مجلسه کې هغه ته چې ما شروع کړی و، داسې په اصطلاح ما لږ هغه ورکړل احساس دغو نجونو ته ورکړه چې دوی باید د خپل حق ووایي، د خپل حق بیان کړه، چې دوی د زړه غوښتنې چې دي، تنه دا خو مهمه نه وه چې دوی راغلې مثلا موږ نمونه اول وسط د شوقي له مخې دوی حاضرې شوې په امتحان کې کېناستي، موږ وغوښتل چې په جریان د امتحان کې چې تاسو مثلا شخصي نظره د امتحان سره رقم ارزوئ. دوی هم دغه مشکلات خپل وویلي موږ ته، چې ګوره اصلا وایي موږ ته پوهاوی شوی وای، موږ ته پوهاوی شوی وای چې موږ درسي تسلسل کې مثلا اشتراک کړی وای، درسونه ویلي وای، نو دغه رقم دا پروسه دوی د مشکل سره مخ کړې وي. نو دوی موږ ته دا خپل مشکلات په ګوته کړل چې مثلا په فامیلو کې موږ مشکلات لرو، درسونه مونږ شوی ویلای، نو دغه پروسه چې موږ ته اول ویلي شوی وای درسونه کې په امتحان کې ښه اشتراک کړی و، نو امیده وي د نجونو اصلا نومې دی نتیجې ته توجه نه درلودل چې موږ ښه پوهله ولرو. ما ورته وویل چې دا هل کولی شي. اکثره ورقې مې چې ولیدلې ډېرې کمې سره حل کړې وې. بیا خپل استادانو به ورته وویل خیر داسې وکړئ چې طالح خپلې وزمې یو صحیح او غلط چې ولیکئ ورقې ډکې کړئ موږ ته یې راکړئ. مګر نجونې د ذهنیت په اساس وویشلې محترمې. دا په دې مانا چې بعض وویلې چې موږ تللي کورسو ته درسونه مې ویلي زه څه خوشحاله ښکارېدې امیدواره ښکارېدې د خپل سبا دپاره چې نه فارغې به شو ادامه به ورکړو. څه نورې اضافه د غونو د ګوتو په شمېر وي هغه چې لږ لږ امیدواره وي نورې ډېرې زیاتې خفه وي. زموږ امید دا همدې دپاره نه لرو چې موږ وکړې نتیجې ورځنې واخلو.
زوهل جان ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د کانکور امتحان هم باید ورکړئ، د دغه پروسې لپاره تاسو څومره آیا مایوسه یاست که امید لرئ؟
موږ خو د دې لپاره هم مایوسه یو ځکه چې مکتب هم چې دا رقم شو یعنی درس ویل هم پاتې شول دی تعلیم او تحصیل نه یعنی په کوم څه چې موږ امید درلوده هغه نه واخیستل شول. نو د کانکور په طرف هم لږ څه امید لرو چې کیدای شي که د موږ دپاره هم یو څه وشي او یو په مکمله توګه وکولی شو چې درس ووایو.
او د نجونو څه هیلې وې؟ تاسو د دوی سره خبرې وکړې، نور نجونو څه ویل؟
ولې نه هیلې خو یې درلودې، خو هیله یې دا وه چې موږ خو یعنی د مکتب دروازه د موږ په مخ وتړل شوه، خو هغه کومې خویندې چې اوس هم په کور ناستې دي، کومې خویندې چې اوس هم د تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، د هغو په مخ دروازې خلاصې شي او هغه کوم امیدونه او ارزوګانې چې لري د هغو نه پاتې نه شي او وکولی شي چې په خپله صحیح توګه خپل درس وویلی شي او د هغوی له جامې نه یو زه هم یم.
مننه زوهل جانی. لطیفه وردک صاحب، تاسو واوریدل چې تاسو د کانکور د پروسې لپاره څومره هیله من یاست؟ کله چې نجونې په دا ډول امتحان ورکړي د هغو راتلونکی څه ډول وینئ تاسو؟ آیا کوم امید شته؟
مننه میرمن بشیر صاحب، داسې خاص امید خو زه نه وینم، خو دا چې زده کوونکي او ښوونکي یوه شي ته خوشحاله دي چې حداقل د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شولې. نور داسې جدي هیله خو نه زه لرم نه یې زده کوونکي لري، خو هیله مې دا ده چې د زده کړې موقع دوی ته ورکړل شي او دوی نورې د تحصیل او د لوستلو د لیکلو نه محروم نه شي. نو ښوونکي د دوی په خدمت کې دي، هر څنګه منظم او ښه شرایط چې د لوستلو او لیکلو دپاره وي د دوی نه به دریغ نه کړي. خو یوازې زموږ مشکل دا دی چې د دولت د طرف نه د تحصیل د لوستلو او لیکلو دروازې د دوی په مخ خلاصې شي. د ستونزه دا ولې ستونزمنه خبره همدا ده چې کله دوی درې کاله د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی څنګه کولی شي چې اول د یو سلهڅلوېښت پوښتنې دوی حل کړي د دولسم سنف چې سرنوشت ساز صنفونه دي، لسم، یولسم، دولسم. نو کله چې دوی دومره وخت دومره مدت دوی د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی دا امتحان ورکړي، دوی ځکه خوشحاله وي چې اولین ځل د دوی پر مخ د مکتب دروازې خلاصې شوې، د ښوونځي دروازې خلاصې شوې. نوره کومه هیله یې نه وه. نو ټولو ځان ځان ته خپل کوشش کوو چې پوښتنې حل کړي او کوشش یې دا دی چې دا اولین رڼا ده د دوی پر مخ او غواړي چې د همدې تاریخ نه دوی د کانکور ازموینه ورکړي. نو که هر څه په دوی باندې ډیر بوج راځي خو دوی به ګالي، خو خوشحاله دي چې د مکتب او پوهنتون دروازې د دوی پر مخ خلاصې شي. دا یوه پلمه هم وه ځکه دوی دلسې یو لنډ مدته تصمیم و دوی چې نه ښوونکي خبر وو او نه زده کوونکي. دا فتن دا د دوی تصمیم و چې تصمیم یې ونیوه چې موږ به د زده کوونکو نه امتحان اخلو. که چیرې دوی په پوره پلان سره یعنی مخکې شوي وای، په پوره پلان سره غوښتلی چې یوه جنۍ د هم د لوستلو او لیکلو حق ولري، نو دوی به مخکې د مخکې نه دوی ته کتابونه توضیح کړي وو، دوی ته به پوره معلومات ورکړی وو، د مکتب دروازې به د دوی پر مخ خلاصې کړې وي تر څو دوی هغه خپل حق یې چې دی د هغو حق نه برهمندې شوي وای. نو کله چې دا نه وي څنګه کولای شي؟ دوی همداسې غوښتل چې دا ناکامی شي، دا پاتې شي، د دوی هیلې خاورې شي. خو زه وایم چې دا راه حل نه ده. نه باید داسې وشي د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، دوی ته پوره حق یې چې دی اضافي نه خپل حق دی د لیکلو او لوستلو دوی ته ورکړل شي.
مسوده خورم سب نستاس څخه به پښتنه وکم چې کلوې شمیر جنونی ناکامه پاتې په دغه امتحان کې د دوی به څه غشتنه وي او آیا تاسو په نظر طالبان به پر دوی باندې غوښ ونیسي؟
بلله د ما په اړه محترم خوري دا د ژوند ناکامي اصلا د تحقیق د درس او د تعلیم ناکامي نه ده. د فکر کوم دا ناکامه پروسه دې ته په حاصل کې کنه ناکامه پاتې شي د دې د ذهنیتو د دې ژوندونو د دې د روان ناکامي ده په دې کې. نو زموږ د فکر کوم هم دا چې خور چې فرمایل چې دا پروسه دې ته داسې یو پروسه و چې غوړي چې جنې ناکام شي او د درس او د تعلیم نشاته پاتې شي. ګوري دا زنانه طبقه د جنې نیم قشر دی ویټولنه دی مثلا نارینه که تعلیم کړي هغه باندې په اصطلاح خپل تعلیم یافته کی خپل کورنۍ ته خدمت کوم او مور چې تعلیم یافته کی خپل اولادونه ته رسیدګي کوم. مهمه دا نه ده چې مثلا یو ښځې تعلیم وکړي حق دې لري چې لاړه شي دا کار وکړي او وظیفه اجرا کنه. دا به یو مور ګرځي دا به تعلیم ورکوي خپل بچو ته چې جامعه تعلیم یافته شي. اوس دنیا په دې خبره باندې ولاړه ده ګوره ګوره کې مملکت ته تاسو شکست ورکوي وای تعلیم کې ناکام پاتې کی. تعلیم ته یې پرېږدي چې تعلیم وکړي په یوه بهانه په بله بهانه باندې دنیا پرمختګ کړي. ولې زنانه د موږ د افغانستان د موږ د ملک شاته پاتې شي؟ دنیا را باندې خواندي دنیا په موږ باندې قصې جوړې کړې دي. هر څه کې مثلا ښځه یادېږي په هره خبره کې ښځه یادېږي. باید دغه خبرې د حکومت نه د مشرانو نه دغه غوښتنه لرو چې ښځه باید حق د تعلیم ولري، ښځه باید ناکامه نه شي. دغه پروسه د ناکامۍ پروسه ده. لطیفې خوره وفرمایل موږ تاسو د تبصره وکړه چې مشکله مخ په هوای نو کتاب نو دا درسی پروسه فقط میګوره افته مخ خبر شو چې بخي مکته شو کرغی وای چې د دولسان سمتیانو نه دي شقي ورته آماده کړی. نو هغه شاګردانه شاید موږ نه مرسته په درې ورځو کې خبرې شوې وي چې هغه مو په ټلیفون باندې راغون دي کړلې په ډیر مشکلات هم داسې خونه ایجاد کړل. ډیر ډیر انجونی وي چې په اصطلاح په ولایاتو کې پرتې خبرې نه وي. ډیر انجونی وي چې بل چېرته هغه په نورو ولایاتو تللې وي. نو دا پروسه د امتحان تا هغه یوه ورځ هم چې وه بېچارهګانې پاتې شوې. نو ناکامي خامخا ده. د طالبانو د حکومت ذهنیت شاید همدغه وي چې انجونې باید ناکامې پاتې شي تر څو دغه پروسه د تعلیم او د تربیې د انجونو ورو ورو ناکامه شي او هېڅ بریالیتوب ته ونه رسېږي او د دې بهانه ورته جوړوي چې نور نو تعلیم نشته نجونې نشي کولی تعلیم وکړه په دې خاطر چې دغه د ناکامه پروسه وه او نجونې درسونه نه دي ویلي ناکامې دي.
او تاسو یادونه وکړه چې یو شمیر نجونې په ولایتونو او نورو ځایونو کې وي. آیا دا په دا معنا ده چې دوی هېڅ امتحان ورنه کوي؟
هو دغه موږ د فقې له مخې چې نمونه لوستل هغه څوک چې حاضر وو شامل د امتحان شو هغه څوک چې نو هغه قید شوی نو خپله یو تکلیف وو.
بله ستاسو په نظر څومره کسان به غیر حاضر سوي وي؟ یعنی تقریبا دا سنه چې مطلق تاسو ته معلوم وي
یاره د ما په نظر باندې چې ما فکر وکړم نو او ډیر شي ساده جنې پنځان شتون نه درلود ځکه مخکله مخته غوښیم نه ورته شوی ډیر داسې کورنۍ دي چې نو د تاسو خاطر نشه په لای کابل ته چې مثلا امتحان ورکې په ولایت کې مثلا د انسیرو ځای ته تللی دي خپل وطنونو ته چې په اړه ولایت دي مشت مو خپل ولایتونه ته تللی دي. نو په دې اساس باندې چې موږ بنامونه لوستل ولا فلانی نشته دا ولایت کې دا فلانی نشته دا مریض ده کنه داسې دلایل شته دي. نو هغه دې دغه واجب چرګونو اكو چې د پروسه کې مشترک نه شي کړی ځکه د دغه موده ډیره کمه و. مثلا چې موږ معلومات وافته مخکې خبر شته د ولسان څنګه به چوکې جوړ کوم دا کې ونیسو چې سوالونه د حکومت د خوانه مخترا توزیکی کې نه دغه سره دی. نو سره په کټونه سربستا و سوالونه مخترا خپل شو په کټونه سره حضور د آیاتانو کې تصنفو کې خلاص کړل. نو اته معلم خپل نه کې د سوالونه شي دي څوار لاس مزمنه و یو سره تعلق سوالونه پدری ساتونه کې اپ څالو ساتونه کې چې موږ کوله شو شاګردونه ته وخت ورکو هغه چې شوکې ول وسلې نو چې اکثره شاګردونه موجود نه وو په غوږ باندې نو موږ نور ما هیڅ څه ولو چې تلان شته نه درلودل چې بهغه خنه وای پاتې د غسر کول نه وای در شوی.
ستاسو د طالبانو د حکومت څخه د وی شوون کې په توګه باندې څه غشتنه ده؟
محترم خور اسونچا خان تیر کړ چې کله تحول راغی اسونچا موږ موجود وی خدا چې دیونه غوښتل چې دروازې دنجونو په مخ لمر غسر د سبانه چې دي شتون درلود سر د سبانه اونجونو نشه کله چې راشي مکتوبونه ته څه خان څه مشکل خنشته اسونچا هم دا غدي صرف اونجونو ته د اجازه ورکړي حجاب د مراعات کړي مثلا هغه چې چې دی غوښتنې دی هغه د مراعات کړي. نو نو په زنانه په مکتوبونو کې نجونې جلای زنانه او استادان جلای اوس هر پروسه دې پخته بولې ده چې په اصطلاح دغه ټول د دغه یو کال کې ټول مشکلات د موږ حل دي. داس مشکل د موږ نه دی پاتې چې مثلا مکتوبونه او مکتوبونه مختلط وي یا ناس ته ذکر درس ورکړي ذکر استادان دا مشکلات ټول حل شوي دي. فقط د طالبانو د حکومت نه دغه سرپرست حکومت نه موږ دغه غوښتنه لرو چې دروازې د تعلیم د نجونو په مخ خلاصې کړي. یوه ورځ یوه جلسه وه په هغې کې ما حضور درلود، وایي تاسو خپلې غوښتنې ووایي. ما ورته وویل چې کله موږ غټې غټې لیسې معلمانو یو، کله چې دروازې د مکتب ته لاړ شم او صنفونه وګورو خالي، او په صنفو باندې دوه کاله مخکې نوشته دي چې بسم الله الرحمن الرحیم. د مخته ډېره درد اوره حکومت نه دمونږ دا غوښتنه ده فقط چې د مکتبونو دروازې زموږ د اولادونو په مخ خلاصې کړو. درسي وسایل حکومت کې ګورو مثلا مشکلات شته چې درسي وسایل نه شي برابرولی. خیر خپله فامیلونه به کوښښ وکړه، نجونې به کوښښ وکړه، مګم دا د دروازو تړل ډېر سخت عیب دی د نورې دنیا دپاره. دنیا ته باید نظر وکړو که نه، چې دنیا څه رقم تعلیم کړو. حجاب شرعي فرض دی، موږ به یې مراعات کړو، دا هېڅ مشکله خبر نه ده. ما هلته په مجلس کښې وویل چې خیر دوی بوجۍ به سر په سر په اصطلاح واغوندي دریانۍ دغه حجاب مې داسې ورته هغه که دغه پوشش چپانه چې ورته وایم تاسو دم د هغو په ځای به دوی بوجۍ سر په سر واغوندي، پټې پوښیده به راشي مکتب ته، مخونه به پټ کراب شي، حقلا اجازه د تعلیم و د تحصیل ورکړي. د دنیا نه پس پاتې نه شو، شرم دی د ټوله دنیا کې چې د همیش تبصره په همدغو زنانهو باندې ده.
ډېره مننه مسعود خورم صاحب، لطیفه وردک صاحب او زحل وردک صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بیا به هم تاسو ته په راتلونکي کې زحمت درکوو. اوریدونکو د نور بس دې خپرونې وخت پای ته رسیږي، بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم.
Yeah.